تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړو په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تبصری لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه واورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. او په شام کې د یاغیانو یو مهم مشر په دمشق په هوایي برید کې وژل شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه ګڼل شوی دی. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبرلرنه ته ویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو دپاره د اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشروالي د یو بل دریځ باندې ځان پوهه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو دپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي.
لاهور ته د سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و. چېرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او تکاونی په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروي په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکي خان محمد جرمني اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبري خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمی کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. په سوات کې چارواکي وایي چې په زلزله کې 8 کسان زخمیان شوی دي. چارواکي وایي چې په اسپیټالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 2.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړتیا ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حمله کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت وین ویل چې په تیرو 44 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خای سقوط وکړي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یو والی غ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټرز باسیلا کې په خپل وینا کې ویل چې خدای پاک دې د هغو ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره مرسته کړي. د رواني ونی په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ. د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقوقو د سارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمیر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر واره، د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځان کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 کو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26مه نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نیګبان له نظر تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کیدل. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هېواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماین ویخي او خودکش او بمي حملې کوي چې له عملې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او وروستۍ خبر د کرکټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په نه حاصل ویختو منډو ماته ورکړه. د لوبتیر ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه خار کې وشوال لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په د یو سل یو دیش منډو له جوړولو سره وسوځیدل. په جواب کې د زیمبابوې ټول لوبډله په 2-3 رنزونو اوټ شو. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایاز وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندۍ سیال نریندر مودی په پرني ملاقات کې پر دوارخیز اړیکو پراخولو سلا سوي دي.
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده. د زوړې جنگونه شوې دي، هغه څه نتیجه ورنکړه. څه وای دي نه چې تباہی او بربادي وشو. نو اوس خو بل څه آپشن نشته او کدا مسله حل کیږي د پاکستان او د هند هم د خبرو لارې به حل کیږي.
افغان چارواکي وایي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیلمن دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال رایل شریف په افغانستان کې د روغ جوړی بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر هم سي بیا به هم خندونه وي.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور نظر نه لانسي وو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شنن او تبصرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونه کې مو اوریده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هندۍ سیال نریندر مودی د تیر ماښام په ملاقات کې پر دې سلاسوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو د پراخولو هڅه کوي. د لغو وروسته ده چې هندۍ وزیر اعظم له کابل لاهور ته په ناڅافي سفر ولاړ. نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی د لک سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوی ته هرکلی وې. وروستو دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقی د پاره په شریکه لوزلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً
دوی د نرندر مودی دا دوره خالصه د خیرسګاله دوره وه. په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره د اهم خبره دا چې د دواړو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکې مسلې حل کړي شي.
د هندي وزیر اعظم پاکستان دورې ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمهیزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی وویل چې هند او پاکستان د میډیا او ښکاره ډیپلوماسۍ په ځای پټه ډیپلوماسي کول غواړي کم چې یو ښه اقدام دی.
خطے کم حالات دی خصوصا افغانستان صورتحال کے کم بے آگے باندھے دا پاکستان او دا ہند دواڑوں خبر اکڑے شروع کی دل چی او آگے کے یو طرف تتلل دا دیر اہم دی ولی چے دی یو بل سر پا افغانستان کے جگڑا کے نو افغانستان کے چاہتا ہم امن میں شرط لے او اسی دا کی گی نو دے مطلب صفا دا دا سی نبا تا پیوی لگا تیل ہو گیس ہند تتلے شی نبا پاکستان تلتلے شی نبا پاکستان مختلف علاقوں کے بلوچستان نوارا دے دے کے قبائلی علاقوں کے امن میں
همداراز د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي د ترقی او خوشحالۍ لپاره د امن لار ټاکل ښه خبره ده خو اوس به هم ځینې جنګیالي خلک د دې تعلقاتو خرابولو کوشش کوي باید چې د هغوی مخنیوي وشي. دی وایي
دا دوره ډیره زیاته مهمه ده که جنګ آپشن وي دوه درې جنګونه شوي دي د هغې څه نتیجه ورنکړه سوای دې نه چې تباهي او بربادي وشوه نو اوس خو بل څه آپشن نشتا او کدا مسئلہ حل کیږي د پاکستان او د هند هم د خبر د لارې به حل کیږي دا پای کې اورډر وی ګام دی او بای چې پاکستان هم دې ته په دغه نظر باندې ګوري خو د دې نه پس ډېر وی کار کول دي ځکه چې دا د قانونو معاملې پرتی دي دا حل کول بیا د تعلقات نرمل کول او بیا تجارت کول او بیا د پاکستان په لار باندې د هند او د افغانستان تجارت شروع کول دا په کار کې زموږ مقاصد وی خو دې ته چې کوم دې د سه په قدم په قدم باندې به ور مختکیږي د سه په یو ځل باندې کی
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم د پاکستان لومبه دوره دا نریندر مودي لاور کې د خپلې اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسه په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان او هند ترمنز د هند لنیمې وچې له ویش وروسته حالات وخت نه وخت کړکیچن پاتې شوی دی. دا چې د پاکستان له جوړېدو وروسته د هند کومو چارواکو پاکستان ته سفر کړی او کله کړی دی او د پاکستان او هند ترمنز کوم تړونونه لاسلیک شوي دي د مشال ریډیو همکار سیراج ظهیر ورته لنډ کتنه کړې ده. دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وه او همدا شان په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وه او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. د غرنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 20 نیټې پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وه کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د ویش وروسته د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات وکړو او د دوه اړخیزو تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروسته په کال 1988 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو او په دې موقع 47 لوزنامه هم لاسلیک شوې وه. له دې وروسته د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونکړه خو 28 کاله پس په کال 1988 کې
د هغه وخت د بنظیر بټو په دور حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندی په سلورم سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1998 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوی دی، خو هغه هم بیا وروستو اکثر په یو بل د تورونو لګولو لوجې د ځنډ ښکار شوی دی. په 26 مئی کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ سوګن پورته کولو دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو او په دې موقع د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاري ساتلو باندې اتفاق وشو، خو وروستو پاکستان په هند تور ولګو چې هند د پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کومې وروستو چې د مذاکراتو لپاره د هند خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته راغې. دغه شن روان کال 2015 د مارچ په میاشت کې د هند خارجه چارو سیکرټر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړې شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات د روس په ښار اوفا کې وشو او په دغه موقع د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د سلاحکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو، خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروسته هند له دغې ملاقاتونو نه په شا شو. له دې سربېره د روانې میاشتې په 9 نیټه د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او له دې ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودھری تیر شپه رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغان چارواکي وایي چې دوی د روغ جوړی خبرو او پروسې ته ژمن او هیلمن دي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ویاند له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. دوی وایي چې په دې پروسیس په اړه به وخت نه وخت اوس له خلکو سره معلومات شریکوي. زموږ همکار یوسف زدران پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستانی چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیله ډېرې کړې، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک.
دا څرګندونه لاغي ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یو ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویل چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړ شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړې، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
چې همدستگی طالبان باعث پیچیدگی
دی. وای د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانی سبب کیږي. دوی لیوی پتی خبری نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیل لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټه چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابیدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
ټاکل شوی دی چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا په افغانستان کې د روغ جوړی د خبرو اترو په لړ کې کابل ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغ جوړی د خبرو بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف بل افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چار لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبرالان ته وویل:
پهلې بات دی چې آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونه معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت پړه د پاکستان د پوزي چارو یو څارونکو خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میسته را واستئ چې خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور نظر نه لانسیو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د اسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې بهیر په داملا تر کوونکې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
افغان حکومت وایي چې په ټول هیواد او ځنګړې توګه جنوب کې حالات د غونډیو د لاسوهنی او یو شمېر نورو کړیو له کبله خراب شوی دی. د خبره د افغانستان ځایناستي دفاع وزیر معصوم ستانکزی مشال ریډیو ته کړی. د نوموړي سره زموږ همکار صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې په هلمند کې د حالاتو د خرابیو لامل څه دی.
هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهه، هم د وسعت له نگاهه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډیره زیاته ده، او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وي او نه دي سوي، دا ټول هغه عوامل دي چې د دې باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه تاوده و
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت تر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هېوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بې امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدل چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. د دې لپاره دا جنګ و چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ و د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره دا ټول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل چې درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي، دوی به خپل هیوادو ته ولر سي. راځي چې موږ تاسو د افغانانو ترمن دی بحث او ډیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولې خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلي خبره شخصي ګټې دي، اصلي خبره د نورو د پردو ګټې دي. چې متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولېدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي؟
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړۍ دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو له هیچا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریات یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې درې سیسې ګټه ترې واخلي چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خبر ایجنسی د تیرا او باړی ستانسوی خلګ وای چې یو پلو چې د دوی د کورونو کوم سرویس وي هغه نه جوړ سی، بل پلو ل دې سرویس خ یو شمیر کورونه پاتسوی هم دي. دوی غشتنه کوي چې د دې کورونو سروي دی وسی دغه او ناجوړ کورونه دی ټول ورته برابر کړل سي. د مشال ریډیو خبريال فرحات شنوار پر رپورت لري.
د خیبر جنسی تیرا او باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرول شي وسی هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شو یو 10 پته دو و د شلو بار و ځخه خل چې کم دای 5% شو یو 95% پته دو. مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کړو غلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس بڑے پی ایس را ملو شو و دغه نه موږ د مطالبه کو چې د سروې ولا دوباره ولا ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و. نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروې نو شوې په خبرو باندې پریشه دو نو مېرا بولینا و چې ولا د سروې دوباره غوړه منځوره شي و ټول د خپل حق پر اساس ځکه چې هغه حق دار خلک.
او د باړی او مشر خیال مت شاه اپریدی وویل
کورونه چې دا غوی وران شوی دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروې نه را شوی پاکه خېل کې شوی د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دی پری کې دي. په شلوبر کې اغوی سرسری سروې کړي دا خو پاغه کې ډیر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي. اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروې پولیټیکل ایڈمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یاره دا سروې بکیږي. خلک پاغه کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی، قومي خلک پکې انوال کی، پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې اغوی ته پته وي او سروې چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه په خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوی دی د سروې نه چې کوم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جن سید د تیرا باړې د خلکو د ورانو شو کورونو د سروې مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د فاټا د بیا بحالې څانګې د خیبر ایجنسۍ مشر یوسف سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دی وی چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې له ګولایا څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزاو او ټکانونې په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د کورونی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 و چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری په مشال اړتیا وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کتلیک سایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړي او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وای چې د مریشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمیر نور ملګري قمندانان پرون د دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 9 منډو ماتې ورکړه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کول. او سم ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځو. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز اف انډیا او د امریکا نیو یارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان د سفر او نیو یارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلاف موضوع څېړلې ده. ګلایاز لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایثار شوی وو او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر وو. ورځپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستی او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایثاریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نو وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګری مبارکي هم ویلي وه. ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 12 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې رسنو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور رواني شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورسپان لیک په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلی وو چې افغانستان تر هغه کامیاب دی نشي تر سوچ د پولی ها غاړه د تر هغه جالي ختمی کړي لشي نیوي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخصته خو ویل چې زینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیک چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوی دي چې په دې رستو کې مذهبي مشرانو د یو خط لاره د طالبانو په مشه تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورسپان تر لاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم دا کسنګ که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپان لیکي چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لوی مالی سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورسپان لیکي له کوټې خپور شوی د 15 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورزنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپان د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپل ولقه دوره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کتولیک کیسایانو مشر فاپ فرانسیس د نړۍ پر مشرانو رغ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نو موړي 13 ورځې پر هغه هیوادونو ستاینه کړې ده کوم چې له شام، عراق او افغانستان څخه د جګړې لکهواله د تشتیدلو لپاره د سرپناه زمينه برابر کړې ده. فرشته جلالزی پر رپورت لري.
پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د ټول نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتوري.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همدارس د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل
چوه سمپلیچه ایکویلیبراتو
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې به موافقه ژغې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې‌ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
دلی ټایمز ورسپانې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي چې له مری معاهدې سره سم په دې چوکۍ کې داسې بدلون وسو چې هغه شکونه چې ګواکې تاوتریخوالی به رامنځته سي غلط ثابت شو. ملیحه میرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له سوکې استعفا ورکړه. ورسپانه لیکي د هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم شو چې لمخې ټاکل شوی و. رومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکې د مسلم لیگ نون سره وي. ورسپانه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوي چې دا بدلون په پرامن توګه وشو. رسپانه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شوباتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. رسپانه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. رسپانه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. رسپانه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د رسپانې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیاراتو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله ظاهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ډان رسپانه لیکي د تعلیم او آگاهی په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړی دا چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالې راغلي دي، خو حقیقي پرمختګ ورته نه سویل کېدی. د رسپانه پلکن هغه ځکه چې لا هم ډیر کار کول دی. د مقالې لنډیز اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
دان رسپانه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد 15مه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15م جماعت 45% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15م جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولې. د ورسپانې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. د غرنګ په سین کې و اتیا او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولای چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. دا سر په نامه رپورت کې اوسو خبرې راخستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبیدا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي، کچیر په اسکول کې ټایلټ د سکولو صفا وبو بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوی موجود وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویم دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوی برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنز د چټلو اوبو یو داسي نالی دی چې تر اوسه لړ تلجه اته کسان وجلی دي، چې پکې د یو تن مړی هم بیان دی ترلاسه شوی. په ظاهر وړه کنده خو په اصل کې د ژور او پراخ نالی ده. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورغلی والته لمیشتو پښتنو کسانو سره ژغیدلی او دا ریپورت برابر کړی دی.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکو د نالې په اړه وایي چې دا د ښه او بونالۍ یوازې د دې ځای نه دراوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولي کراچۍ اوبه ځایوي او ټولي دلته راغونډيږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړي. د دې ځای اوسیدونکو وهاب ګل مشال ریډیو ته ویل چې دا هغه د مامازوې د نالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د مامازوې عدل کې راغله وکړه لکه سی وو ته چلان ګلو ګولو، دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه. خو دلان دلدل یا دلدل لاندی پساو شو، دلاندی جړلې دي، اجړو کې پساو شو بیا دوباره راوونه وته. په خالي غړې دي مرشدین لا نورم کسر مرشوي، ما شومم دي زنانه پکې هم دي. ها پیدا نشل نه جوندې پیدا شنه مر پیدا شو، لکلا شو پیدا شي ګل لاشم پیدا نشو.
یو بل سیدونکې نورمالی خان سوک چې په خپل دې مړو راويستو لپاره او بو تا کوس شوي هم دي، وایي چې هغه په خپل د سو مړو کوپړې راو باسلې دي. دی وایي
زما په خپل باندې چې دې کوپړې تر واسلې دي، دلته چلو کې څه مسله شې جو دین आले ته ټوب کې او ور ديږي. ابل او یو ماشوم ګرځې دل دمر وړو کې
یوسف
خطرناک روسی غوته خور هغه پکې نه کامیاب دا زمونږ دا پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټي هوټل شوې سی ام او شو د ټوله او بچ کومې دی په دې باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان لم ډیر غټ نه لدا تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دی.
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د دستون زده حل پاړ وای چې د پل جوړې دو سره دا مسله حل شوی نه دا، ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطر ډک دي.
د دې تقریبا 7-8 کسان خو زمونږ په مخ کې چې کم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی انجوز ولا راغلی دي سکاری کړي حکومت اس کار نه کړي. اوس مسله دغه ده چې د سره دا چار چا پیرا دیوال وخښ اغه ځای پورې اوس ماشومان ګین پسی دي وګورځيږي بلڅو مال پسی دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه بهرال خطرې کې دي اوسم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمن افسر خټک ته وړاندې کړنو، هغه ویل چې اوس هغه د هرې کوسي په کچ کمیټې جوړې کړي کم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راوړندي او چې څنګه هم داخله غواړي هغه رنگ به کولې شي. په ایم ٹی خان روڈ سلطان آباد تلی دا نالے یو اڑخت کورونا او درې اڑخونو ته د خزلو یو لوی ذخیره لري. د کوم دلاندې چې دغه اوبه پټی شوی او ځایو سیدونکو وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځيږي. بل اڑخت د خزلو دغه لوی ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونې
ټولنیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
د افغانستان د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي چې ډیری ماشومان د شری په ناروغي اخته دي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته دوی وایي چې په تیرو څو ورځو کې یو شمیر ماشومان د دې ناروغي له کبله مړ شوي هم دي په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په ریپورت کې اورو
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو وایي په سیمه کې موسمي ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرز زیات شوه خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي د تنه ختم کې څه دوا لري نه د سردرد ګولیم نه لري مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته دغه یو بد حال دي ماشومان مریضان دي غټان مریضان یو یو غړ مصیبت کې مو مخ شوې
د نورستان ولایتي شورا مرستیالو مری فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او دستونی ناروغي خوري شوې دي خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي
دلته ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي او بل چې دي اوسنه بغل یا نور وختون سره لاسو ګریوان دي خو دلته دوايان نشته کلی توګه په کلینیکونو کې دوايان ختم شي دي
په نورستان کې د خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغي او لامل زیات ماشومان مړ شوی او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرز اخته دي
دا د ماشومانو د شری مرز راغټ شوی د دې د وژنه حوام سره د نو چې بغلم ډیر زیات دی دوا خو کلینیکونه کې نشته یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته ځخپل تلی او ما ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغله او دوا نشته دی یو کلینیک تقریبا د غسو ورځې کې ډیر ماشومان شری مرز باندې
د نورستان عام روغتي رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټول روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي او کوم ستونزه نشته
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز څنګه چلارې باندې شپږ میاشتو د پاره ځمانه دغه انتقال کړی دا نو دا خو زمای د سینو بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې خاوال لري نو هغه د پاره موږ په ټول سیمه مراکز کې د انتقال کړی
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوې وي خو دوی په زد د واکسینو کمپاین تر سره کړي او اوس یاد ناروغي کنټرول شوی ده
شاید د هغه نه مخکې موږ یو کمپاین ته ځخړای شری واقعیت نه صفقت سينو بغل یو څه واقعیت هغه موږ تدایي کړل
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشټوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اورئ او سم تاسو پام یو بل ریپورت تر غرزو د خبر پښتونخوا په سواد کې د دوو تازه چاپ شوو کتابونو مخکته نسوي ده یو پکې د شاعرانو د تذکرو پاړه دی او بل پکې یو سفرنامه ده د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلی یو د ریپورت پرې برابر کړی دی
د سواد ادبی سانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیبي ګنشمیر ادیبان او شاعران راجمع شول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصره او تنقید وکړې شو وړمې کې د کتاب پاړه د جانزیب کالج پښتو سانګې مشر شاعر ادیب پروفیسور عطا الرحمن عطا وای
غټه خزانه د خغلی لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ وروسته ملګری فضل ربی رئیس په خپل ادبی جذبه او پښتنه مینا پډېره خورې او مینه د چاپ په کالو خسته کړې ده او پښتون قام ته ډالې کړې ده د پښتنو بدمرغي ده چې خپل ادبي او علمي پنګي خوندې کوي نه هم دغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمه کړې نن هم د تیرو په کوم کې ورکی دي او منگ دغه خلا پتشو داو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ڈی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب پڑھ خپل مقاله کې ویل
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راجوندی شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډیر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډیرې ورکې کړۍ به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوی چاپ شوی د سواد په ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان ایډوکیټ وویل
منزل به منزل چې دی په دې باندې لپاسه په ډایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامې نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نویت ځانګړي سفرنامو په دې باندې را چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څیړنکار د پښتو کتاب غټه خزانې په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکیر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د 1.5 سلنه تر 200 پورې رسی چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخیری کړی دا تذکره غټه خزانه د 30 شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقعه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سواد حنیف قیس وایي
غندل غندل ځواني وه لا وخت د مرګ نه و مرګیا تا بے وخته کو دا ګل په ډنډر مات او دا مرگ د رحیم شاه یوازې مرگ دا غنو د مرگ لاله د سواد د ادب ناویل اثر مات.
د نوی چاپ شوی کتابونو مخکتنی په موقع د سواد ادبی سانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت ته او د لپاره په نوی کول کې په هره وستل ضروری ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات د دې سندري ویونکو دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
درتا وچ بنگڑی لرکا
واجلے سنگ شوے میں درتا ولچے بنگڑی لے رے کھاٹول دے پا ماما تو ¡Gracias!